السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږیسته پر روان یو سات کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي نن د کندوز پر وضعیت بحث کیږي مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي یونیسف وایي په افغانستان کې د روان بحران له کبله د ماشوم نړیوال ورځ نه لمانځل کیږي په بلخ کې یو ډاکټر د اختطافچیانو لخوا وژل شوی د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د یوې ایراني مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وکړه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپل ټولې برېښنایي شبکې تړي یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي د بشري حقونو د څر نړیوال سازمان وایي د مرکزی آسیا ځینې هیوادونو د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلی سي د بشري حقونو د څر په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشر یو ویلیامسن په ویلامیا کې ویلي دغه بحران سیمیتي تازه چیلنجونه پیښولی سي د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پر مهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافی خواړه نه لري او له دې ډلې 9 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزی آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي په پام کې د روانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تښتونکو لخوا وژل شوی دی د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري له رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر علیمی د وژل کېدو خبر تایید کړی دی ویل سوي چې ډاکټر علیمی د وژې اسمبلې پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی و د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشې کړي د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده په لندن کې دره د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې نرګس محمدي په کراج ښار کې تیره سټېشن به په خپل سری ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یوه وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه دغه کس د 2019 د کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی و د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشر هوبا مورایف په یوه اعلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بېرحمۍ یو عمل دی د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصادي خوځښت لپاره د 490 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځانګړي کولو اعلان وکړ حکومت پرې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې ترڅنګ د کورونا وبا زیانونه هم جبران سي د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا نن جمعه د کابینې تر غونډې وړاندې چې دغه مالی بسته پکې تصویبې ده وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي لکه چې تیر کال د کورونا وبا پیل سوی دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان سوی هڅه ګڼل کیږي او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې له اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی د لنډې شیبې دپاره بې سده سوی دی د هغه وکیل بیکا باسیلیا وویل چې ساکاشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بېهوش سو او پر مځکه ولوېد د ګرجستان د زندان ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساکاشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکاشویلی روغتیایي حالت نازک بللی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي خو د ګرجستان حکومت دا غوښتنه رد کړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ساکاشویلی وضعیت له نږدې څاري د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ګرجستان ته ستون سو له ستنېدو سره سم ونیول سو او وروسته یې په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ
ولايات فولايات لا آزادي راديو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه د کندوز په اړه ده کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار بغلان سمنګان او بلخ ولایتونو ترمنځ پروت دی د دې ولایت په شمال کې امو دریا بهیشي چې د افغانستان او تاجکستان پوله تشکیلوي کندوز یو لزره 268 کیلومتر مربع مساحت لري مرکز کندوز شهر دی د ولایت د زراعت له نظره د افغانستان یو آباد ولایت دی په ورستیو درې یا څلور لسیزو کې کندوز تل د جنگ میدان پاتې شوی دی جګړو د دغه ولایت اقتصاد او خلکو ته ډیر تاوانونه اړولي او د پرمختګ له کاروانې شاته پرې ایښی دی اوس سره له دې چې کندوز تر پخوا امن دی خو خلک لا هم ډاډه نه دي او ویره لري چې اوسنی امنیت به د 2001 میلادي کال په پای کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو وروسته د لومړیو څو کالو په شان موقتی وي په روانه خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره د کندوز په وضعیت د ولایت اوسیدونکو پر غوښتنو او هیلو خبرې کوو هیله ده چې درانه اوریدونکي په تېره بیا د کندوز اوسیدونکي تلیفون وکړي خپل نظر څرګند کړي او که زموږ له مېلمنو څخه پوښتنه لري پوښتنې وکړي زموږ مېلمانه د کندوز دوه مخور دي ښاغلی ضیاءالحق اقتاش او قدرت الله ساپی قدرت الله ساپی هم د کندوز یو قومي مشر دی دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم تاسو درنو اوریدونکو ته هم د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته اعلانوم لومړی ساپی صاحب که تاسو ووایست د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت بهتره شوی دی خو یو شمیر خلک اندېښنه لري چې داعش ډله تر پخوا فعاله شوې او ورځ په ورځ فعالیت ډېریږي په کندوز کې خلک څه فکر کوي چې اوسنی امنیتي وضعیت لنډمهاله دی او که فکر کوي چې ناامني نه زیاتیږي او د داعش فعالیت په اړه هم که ووایست مهرباني
سران صاحب تاسو ته مرکلی وایم مننه جوړ روغ اوسئ قدمونه اوریدونکو سره هم سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوو ستاسو سوال په جواب کې باید زه ووایم چې هو دا پدیده یو لږ څه داسې محسوس ده ځکه چې یو مسجد کې څومره د مخکې چاودنه وشول ډېر خلک یې د منځه یو بیچارهګان په شهادت یې ورسول او همداسې کم بعض ځای کې دې بعضې حرکات شته د دې مسؤلینو د قوله یا اورو نو خلک په واقعیت سره په هغه کې دي په اندېښمن دي چې آهسته آهسته دا ډله د خارجي لاسوهنو د هغوی په نتیجه کې د هغوی د حمایت په نتیجه کې دا تقویه نه کېږي او دلته بیا لوی دردسر د افغانستان خلکو یا د کندوز مسلمانو متدینو او ځورېدلو خلکو ته پیدا کړي
بله ډېره مننه اقتاش صاحب تاسو څه وایست کندوز لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه تقریبا لاغه وخت چې په افغانستان کې د ثور کودتا شوې ده همیشه د جنگ میدان و هم په هماغه وخت کې هم را وروسته د مجاهدینو په وخت کې او هم د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې او هم وروسته له طالبانو د جنگ میدان و همیشه ناامن ولایت و اوس هم لکه څنګه چې ښاغلی ساپی ورته اشاره وکړه علاوه د سید آباد په انتحاری حمله چې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د کندوز له نورو سیمو هم له چاردرې له بېلابېل ولسوالیو څخه د داعش د فعالیت په اړه راپورونه ورکول کېږي د داعش موجودیت څومره جدي دی او څومره خلک ورڅخه اندېښنه لري
سلامونه او نیک ایلی ساروان صاحب تاسو ته د میز محترم میلمه ته او ګرانو اوریدونکو ته نیک هیلې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې نیک شیبې ټول ولري د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه اندېښنې څنګه چې ساسي صاحب ویلې د خلکو په ذهنونو کې داسې شته خو موږ داسې کره شواهد فقط هغه د جماعت کې یو حمله وسوله او د هغې حملې په نتیجه کې نو داعش دا ومنله چې دغه حمله موږ کړې ده نور داسې په ښکاره تول کې دا ایشیان دلته کوم جبهه ولري یا یو ځای د خپل ځان لپاره ولري، داسې مونږ څه نه درلیدلي چې تروسه په کندوز کې. نو په دې هکله خو تشویش په عمومي کې په سطح د افغانستان دا تشویش شته، او دا تشویشونه دغه د مونږ ګاونډیانو په تېره بیا میډیا دې ته ډېر زیات د نورو مملکتو استخبارات یعنی د میډیا له طریقه ډېر انعکاس ورته ورکوي. خو مونږ داسې څه په سترګو نه دلیدلي، مونږ کندوز کې فعلاً ژوند کوو، داسې شی مونږ تر اوسه پورې د ایشیان مونږ دلته نه دلیدلي.
ډېره مننه اختر صاحب. صافی صاحب، یوه بله موضوع چې هغه شاید تر داعش هم نن سبا د ډېرې اندېښنې وړ وي، هغه د اقتصادي وضعیت ده. په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، فقر او نیستي به حد زیاته شوه. په کندوز کې د وضعیت څومره د خلکو په ژوند اغیز کړی دی؟
بله، اقتصادي وضعیت واقعا خلکو باندې ډېر بد اغیز کړی ده. د نرخونه ورځ تر بلې پورته کېدو په حال کې دي. د ژوند لومړني مواد، خوراکه مواد داشن جګېدو دي، او خلکو ته کاروبار نشته، خلک اکثر بیکار دي. زه ته داسې عرض وکړم چې د کندوز پوهنتون کې، حکومتي پوهنتون کې چې کوم هلکانو په بېلابېلو پوهنځیونو کې د دوی 40% یا 50% ناامیده شو، ناهیلې شو. دوی دا پوهنتونونه چې شروع نه شو، دا یې پرېښودل، لاړل ایران او پاکستان او ترکیه ته مخه وکړه. دا تحصیلي ادارې بندې دي، همدغسې د بیکارۍ نه خلکو خپل اولادونه ولېږل نور ملکونو ته، او د افغاني ورځ په ورځ کمزوره کېدو ده. دلته د انکشافي پروژې نشته دي، د پراختیایي برخه کې هېڅ کار وجود نه لري. خلک واقعا په تشویش دي، اقتصاد د خلکو خراب دی، پیسې نشته. د معاشونه کوم خلک چې دولتي ادارو کې دي هغوی دپاره ماش نشته، حتی ښوونکو دپاره یو یو ماش واده شو، یو تعداد لاسته راغلی، نور نه ده راغلی. دا درې څلور میاشت دوی ماشونه نه دي اخیستي. او بله خبره ته دا عرض کړم، په کندوز کې مخکې خو ګرچه ډېر لوی ولایت ده، او ښار د جنګونو له امله مات شو. تاسو وویلې دلته 40 کاله بېلابېلو نومونو باندې جنګونه تحمیل شوي دي. ښار همغه مرکزي چوک ته راټول دی نږدې. دا به خلکو به کوم وخت کرایي دوکان به لټو، د کاروبار دپاره چې دلته پکې راکړه ورکړه وکړي، او دا په کرایه ونیسي، نه به پیدا کېده. اوس هر چانه چې پوښتنه کوي، دوکانونه ډېر زیات پیدا کېږي، په کرایه پیدا کېږي، په هر رقم معامله پیدا کېږي. خو دوی وایي چې دې دپاره دا دوکانونه زیات پیدا کېږي چې راکړه ورکړه نشته. چا چې په کرایه دوکانونه نیولي هغه هم پښېمانه دي، او بازار چندان هغه نه لري، مخ نه لري، او مارکیټونه مزه نشته. ده په همدې خاطر خل ډېر په هغه کې دي، ناهیلي دي تر دې دمه پورې. امید هیله من دي د نوي ادارې ته، نوي حکومت ته، ګرچ تازه تحولات راغله، دا تحولات ډېر لوی تحولات وو. او خل هیله من دي د خلکو نه چې دوی وکولی شي چې بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړي. او واکداران همیشه د خلکو هیله دا ده چې باید دوی مهربانه، زړهسواندي او مینهناک واوسي. همدا د یو هیواد د بقا راز هم ده. نو تېر حکومت چې هم دغه اوصاف ډېر کم وو، زړهسواندي خلک همداسې مهربانه او مینهناک کم وو. دوی همدا ورځ تر بلې خلکو فاصله ونه وله، هغه حکومت لاړه پسې. خو د دوی نه زموږ هیله دا ده چې خدای پاک ورته واک سپارله ده. دوی واکمن دي، او دوی مسؤلیتونه ډېر شوي دي. دوی باید مهربانه، زړهسوان دي، مینهناک اووسي. همدا زموږ د هېواد، د وطن، د بقا یو مهم راز ده.
بله، ډېره مننه صافی صاحب. اختر صاحب، آیا له محتاجو خلکو سره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي؟
دلته خو په د کندوز ولایت کې نړیوالو مؤسساتو تر اوسه پورې چې داسې یو سرتاسري کومک یې له دې خلکو سره کړي، تاسو پیږی چې د فقر سطح په ټول افغانستان کې یعنی فقر زیات شوی ده، خلک ډېر زیات فقیر شوي دي، بېروزګاره شوي دي. داسې یو کومک چې هغه هیله بخون کوي هغه چې کومک تر اوسه پورې نه رسوی ده. نو داسې یو څه ناڅه کومکونه هغه خلک چې بېځایه شوي وو، د مهاجرینو سره میاشتو د بېستي وو، د دغو مؤسساتو لخوا نه کومک شوی ده. او دا اوس د مؤسسې لخوا نه چې د اکسیت مؤسسې د هغه پروګرام په مخ وړي، د کندوز په درې ولسوالیو کې، امام صاحب، قلعهزال او خان آباد ولسوالیو کې یو څه ناڅه د تخمي غنم او سره دوی سروې شروع کړې ده. فیلن د اکسیت مؤسسې سروې کوي او دا کېدای شي چې دغه غنم د قنکارانو ته یعنی ډېر کم هغه فیصدي که ونیسي، په دې درې ولسوالیو کې یعنی شاید 40% احتوا د زارینو وکړي چې هغوی ته د یو بوجي غنم سره ورته توجیه کوي. نور په ټوله کې د هغه کومکونه چې پخوا مؤسساتو له هغه سره کول د پخواني حکومت په وخت کې هغه کومکونه نشته. همداسې په انکشافي برخه کې چې خلکو ته د روزګار زمینه برابره کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه شی نشته. ده نو په ټوله کې مؤسسات تر اوسه پورې داسې یو کار چې وي او هغه لمس شي داسې یو کار نه ده کړی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوریده. خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز دوه مخور او قومي مشران زموږ مېلمانه دي، قدرت الله ساپی او ضیاء الحق اقتاش. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ. هیله ده چې د کندوز اوسیدونکي به یا د ټلیفون له لارې او یا هم د سکایپ او یا هم د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
مخکښې شدې د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښې شدې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
لمړی د واتس اپ شبېره 00422212640 دا شمیره وروسته بیا هم تکراروم، خو اوس نړیواله شمیره 00422212540 د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. radio.azadi.radio.azadi او د واتس اپ شمیره بیا وایم 00422212640. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب خبري وکئ. تاسو په لاین کې یاست لکه چې خبري نه کوئ یا زما آواز نه اوري. بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو لکه چې خبري ونه کړئ. ځان راو پیژنئ ازادي راډیو. مهرباني کوئ خبري وکئ ازادي راډیو ده.
سلامونه امید چې نه ومنئ. زرشاه مظلوم یار د هلمند ولایت څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکم بخښنه غواړم.
مهرباني کوئ مظلوم یار صاحب.
د کندوز په شریک وخت یوازې په جنګ اخته وه. دولت ولې د زراعت په برخه کې د دوی سره کومک نه کوي چې هم یې موږ ته ګټه ورسېږي او هم یې نړۍ ته ګټه ورسېږي؟ څوک چې قوي پلان ولري، قوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکل حل کړي. آیا دوی یو قوي پلان لري چې ملت ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کړي؟
بله ډیره مننه مظلوم یار صاحب. کور دی ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنئ ازادي راډیو. مهرباني کوئ خبري وکئ ازادي راډیو. دا څه مشکل شته په ټلیفون کې؟ اوریدونکو زما آواز نه اوري کنه په لاین کې شته؟ خبري وکئ. خو خیر اوس به ورشو میلمنو ته. د دوی ټلیفون هم لکه چې قطع شو. لومړی که ساپای صاحب تاسې مظلوم یار صاحب ته وویست چې
مظلومیت صاحب سوال په جواب کې باید ارزوکمه همدا هیله چې دده ده همدا هیله زمونږ هم د مشران نه د نوي واکمنانو نه چې دوی دنیا سره خپل ولس سره روابط جوړ کړي د حکومت پایې ټینګې کړي نظام جوړ کړي تر اوسه خو دوی خپل هم وایي چې مونږ موقته اداره ده دا لنډمهاله ده نو ټول نهادونه باید په کار بناو کړي لکه د زراعت او کرنې په برخه کې همداسې چې دی ورو ورو ویلې په جوړونو په برخه کې د سړکونو همداسې د برق په حساب کې دا اوس د خان آباد ولسوالۍ قریبه 50% ټولو وطنوالو ته معلومات ده وارداتي برق نه لري همداسې اختاش ولسوالۍ مکمل برق نه لري اختاش ته معلومات ده هرچی که برق وجود نلری کلبات برق نلری قلایزان نلری نور شاوخواه که
صافی صاحب آیا پا دغو ولسوالی که چه تاسی نمونه واخستل پا دی ولسوالی که مخ که برق و چه وست نشته
نه دوی سروادی شویده باکه کارون او تشویده او سو فیصد نور نظام لارو دلتا بدلون راگه اما کارون پتتا والاردی داخل سخت ستونزو سر مخ دی جمع سور راگه تقریبا یو میاش دی نور جمعون مخ که راگه سوان مواد قیمت دی لکه غاز و هم داس لرگی هم داس تیل و پترول و دیزل در هر سر دی پارا قیمتون پورت تیلی خل دیر پا آغا دی پتشویش دی
بله اختار سب تاس سوای سوریدون که اول چه طالبان باید پلان ولری یا دی دوی حکومت باید پلان ولری او خلکو ته تشریح کړي چې څه کوي څه نه کوي آیا دوی تر اوسه پورې په کندوز کې څه ویلي دي؟ البته موږ غوښتل چې په دې خپرونه کې د طالبانو یو استازی یو چارواکی ولرو خو متاسفانه په دې بریالي نه شو. تاسې معلومات لري چې دوی تر اوسه پورې خلکو ته څه ویلي دي؟
صدا وه چې چاروان صاحب چې د کندوز د چارواکو د میسو په دې خپرونه کې برخه یې درلودله خو په هر صورت باندې داسې ټولو وطنوالو ته معلومه ده چې کندوز ولایت د افغانستان په سطحه د ټول افغانستان کندوز په نامه یادېږي. یعنی دلته زراعتي ځمکې ډېرې زیاتې دي، اوبه موږ ډېرې زیاتې لرو. موږ تقریبا د خان آباد سینده د کندوز سینده همداسې د کوکچې سینده د مختلف کانالونه کې نبدل شوي دي او ډېرې ځمکې خړوبه کوي. دا اوس په خان آباد او د مرکز د کندوز کې د څلوېښت زره هکتاره ځمکه ده چې تقریبا د خان آباد ولسوالۍ د اختاش ولسوالۍ د ګلپتې ولسوالۍ او د کندوز مرکز لیدل نه جاری کیږي او دا پروژه د افغانستان په سطح باندې یو له مهمو پروژو نه ګڼل کیږي.
اکتاش صاحب دا پروژه خو په تېر حکومت کې بشپړه شوه او افتتاح هم شوه. فکر کوم چې د کوکچې د سین پروژه دوی د اوریدونکو منظور داره چې آیا اوسنی حکومت د پراختیایي چارو لپاره کوم پلان لري؟ تاسو ته تر اوسه پورې څه ویلي دي په کندوز کې چې دوی څه کوي یا څه نه کوي؟
نه تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د زراعت په برخه کې داسې واضح خلکو ته مونږ څه نه ده اورېدلي چې ویلي چې مونږ د زراعت په بخش کې دغه پلانونه لرو. البته دغه
اختار صاحب مننه، یو اوریدونکی لرو وګورئ چې دوی څه وایي، بیا به تاسو دواړو ته درشو. مهرباني کوئ آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه د کندوز له مرکز څخه تاسو سره په کرخه
کې. ښه صاحب، مهرباني.
خبره خدا دا چې زیات مشکلات د نوې حکومت پر تک سره موږ زه خپل یو تن خون کایو چې د صد د میاشتې معاش ولا شوه او نور معاش نشته. هم دا ډول هر څوک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دا د ژمی پر رسیدو دی، په کور کې هیڅ سامان نه لرم.
نو بیا گزاره څنګه کوي چې معاش نه لري؟ تابن چې یو معلم به نور جایداد هم نه لري، څنګه گزاره کوي یا نور خلک څنګه گزاره کوي؟ بله
هیڅ نشته. هغه د یو دکاندار سره مو کتا چولې وه، هم خبره باندې وکړو چې نور لتا سره کار نشم کولای. ټول ښوونکي په دا مشکلو کې ډېر دي په ټولو ولایتونو کې، که غنې ونه خوړل شي په کار کې عمرې پاو د روغتیا وزارتونه دي، نور خو ټول افغانستان د سکوت سره مخ دی او دا به هم سکوت شي، نور هیڅ پاتې نه دي. ځکه محصلین اکثره د کار او مزدورۍ لپاره پاسپورټونه جوړوي او بهر ته ووځي. بالاخره ښوونکي او استادان به هم دا کاروبار پیل کړي.
مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته بل جوړسته نوبت ورکو. وس به وګورو چې میلمانه مو څه وایي. ساپای صاحب، تاسو څه وایئ؟ دوی ته معاش ولې نشي ورکولی؟ حال دا چې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، دا ادعا یې کوله چې فساد له منځه تللی دی او اوس ګمرکونو عاید څو برابره زیات شوی دی، نو دا پیسې چیرته ځي؟
واقعا د دې استاد یا د دې ښوونکي خبره په ځای ده. درست هم داسې ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. پیسې خو دوی وایي چې شته دي بانکونو کې او مونږ ته طرزالعمل برابروو. همداسې شاید دوی په سیستمونو کې څه لاس وهل شوی واوسي، یا دوی ته ټوله احصایه نه وي معلومه د معلمینو خپل د ښوونکو. داسې کومه موضوع شته ده نو کله وایي چې بانک د لارې ورکوو، کله مستقیمن به ورکوو، کله وایي پیسې شته دي چې شته خو ورکوي په وخت سره. دا ستونزه خو تاسو هم د همدې ملک خلک یاستئ، د همدې وطن بچیان یاستئ، دا استادان یا دا ښوونکي ستاسې ورونه دي، ستاسې اولادونه دي. د دوی باید غمخوري وشي. د دوی حال تاسو ته معلوم ده. دا ستاسو بچو اولادونو ته درس لیک لوست زده کوي. باید دوی کوښښ وکړي تر څو د دې خلکو مالي ستونزې حل کړي. دا واقعا دا خلک ستونزو سره مخ دي. که چېرې دوی دا درې څلور میاشتې معاش ورته نه رسولی چې نور هم نه رسېږي، لکه هماغه د محصلینو غوندې دوی به هم دا وطن ترکوي، دا وطن به مجبوره نه پرېږدي، بله خوا ته به مخه کوي. او نورو ځایو کې هم هغه قدر او قیمت د افغانانو نه دی پاتې. هر ځای ځورول کېږي، لکه ایران کې، په همداسې په پاکستان کې، ترکیه کې. زمونږ افغانان د ډېر بې عزتۍ سره مخ دي. باید د دې خلکو عزت او عفت دپاره کار وشي. دلته لا زحمت ته ضرورت ده. نو هیله ده چې د مشرانو دوستانو واوري، د خلکو ستونزې حل شي.
بله مننه اختر صاحب. دا د طالبانو حکومت لکه مخکینی حکومت چې درې نیم لکه ځواکونو ته هم معاش ورکاو، هغه هم نه لري، یعنی دومره کسانو له معاش نه هم بېغمه دی. او کله چې معاش نه ورکول کیږي، د خو په ټول اقتصاد باندې تاثیر لري. نو په دې حساب باندې د اوسنۍ اقتصادي بدې وضعې ملامتي هم په دوی باندې اچول کېدای شي. که یو معلم معاش ونه لري، هغه به له دوکاندار نه څه اخلي؟ که یو مامور معاش ونه لري، هغه به څنګه سودا اخلي؟ نو په نتیجه کې د دوکاندار نانوای د ټولو کاروبار خراب شو. څه توقع لري چې دوی باید دا مسله څومره جدي وګڼي او څومره ژر یې حل کړي؟
ما بیګا د تاسو د سوال په جواب کې داسې وایم چې ما بیګا د مالیې وزارت د ویان یو خبري ناستې له اریانا سره درلودنه، اریانا تلویزیون سره. هغه ویل چې انشاءالله په یو هفته کې به مونږ د دوه میاشتو، البته د سنبلي او د میزان د میاشتو معاشونه د ټولو مامورینو او د معلمینو به مونږ اجرا کوو. دا د دې خبره وه چې ما واورېدله. په ټوله کې کاروان صاحب، اقتصادي وضعیت په افغانستان کې یو عامل دا ده چې دغه نوی حکومت دنیا تر اوسه پورې په رسمیت نه ده پېژندلی. او له بلې خوانه کې هغه $9 میلیارډ کې د افغانستان بودیجه وه، د افغانستان سرمایه وه، هغه د امریکا حکومت هغه کنګل کړې ده، هغه نه پرېږدي. امریکا مونږ سره دوه رقمه ظلمونه.
لیکن اختر صاحب، هغه پیسې د دې لپاره نه وي چې تاسې مصرف کوي، بلکې هغه پیسې د دې لپاره وي چې د افغانیو پښتوانه وي. که چېرته هغه پیسې نه وي، نو افغانیو ارزښت به اوس چې نیوي او پنځه نیوي ته رسېدلی دی، دا به $1500 ته د ډالرو په مقابل کې ورسېږي.
سروان صاحب په هغه مستقیما تاثیر کوي، په دغه باندې تاثیر کوي. اوس نو هغه پیسې خو پشتیبانه وه. اوس طالبان زما په نظر باندې هغوی مجبور مکلف دي چې یو څه نا څه پیسې د احتمالي واقعاتو لپاره هغوی په خپلو بانکونو کې کوم مواعد چې راټول کړي دي هغه وساتي. نو که چېرې هغه پشتیبانی وي نو طالبان زما په نظر باندې هغوی دا حکومت کولی شي چې دغه پیسې مامورینو ته کوم معاشونه چې دي پاتې دي هغه ورته ورکړي. په ټوله کښې دا فقط دوه میلیونه دي چې یو هغه پیسې کنګل شوي پیسې باید ورکړي. هغه د افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه باید په دنیا غواړي چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې وکړي او د بشر په سترګه ورته وکتل شي. دا پیسې خو د طالبانو نه دي، البته هلته ډېرې پیسې د انکشافي پروژو وې چې
د انکشافي پروژو پیسې هلته نه وې. خو خیر، پر حال ډېره مننه. انکشافي پروژو پیسې نه وې، بلکې د هغه پیسې دي چې د افغانستان حکومتونو هر کال زیرمه کولې چې د افغانیو پښتوانه ورسره لوړه شي. پر حال د ساپی صاحب، تاسې ته درځمه. تیر کال د افغانستان ډېری برخې وچکالیو وځپلې، آیا په کندوز کې هم د وچکالۍ اثرات وو او که نه؟
وچکالۍ اثرات په مورد کښې تېر کال ډېر کم، داسې کم اثرات یې محسوس کېدل او زیات نه. هغه للمي ساحو کښې یو څه پیداوار باندې خلکو اغېزه کړې وه، او لنډې عادي ساحو کښې چې نارونه کښې اوبه وي خلکو ته صحیح رسېدلي دي او سیستم هم صحیح دی. اوس لکه مخې ستاسو وویلې هلته کار شوی دی، نو اغېزه یې کمه وه، دومره زیاته نه محسوس کېدل لکه نورو جنوب غرب او ځای کښې نورو ځایو کښې چې لیدل کېدله.
نو طبعا چې وچکالي هم نه وه یا ډېره کمه وه، حتما به د زراعتي محصولاتو حاصل هم ډېر زیات و که څنګه؟
محصولات ډېر ښه وو، هم د غنمو حاصلات ښه وو او هم د دویم حاصل د وریجو د شولو، دا دوه حاصله د کندوز ولایت غټ پیداوار دی. خو بدبختي دا ده چې کله د زارعینو یا د دهقانانو بزګرانو غله تیارېږي ډېر په ټیټ نرخ باندې ځي مارکیټونو ته، او بیا کله چې د لاسه لاړله دا نرخونه یو دم پورته شي، هغه بازارونه او مارکیټونه استقرار نه لري. بېرته چې خلک رانیسي ډېر په ګرداف او دوه چنده درې چنده پیسو باندې، دغه علت ده چې د دهقانان هم ډېر شاته پاتې دي او دوی پرمختګ کولی نه شو. دوی ته ډېر ضرورت ده چې حکومت ښه پلانونه برنامې ولري، دوی ته یوریا کوټ کیمیاوي سره همداسې ډی پي او فصلي تخمونه دوی ته ورسوي وخت په وخت، او د اوبو په سیستم کښې ورسره همکاري وکړي. ډېر نارونه شته دي چې هغه د دانو پخولو ته او سربندونو جوړولو ته ضرورت دی، باید دوی ته کار وشي. بعضې سړکونه خراب دي چې باید مارکیټ ته دوی خپله غله په وخت ورسوي. نو غلې او دانې ښې وې، دلیل یې همدا ده چې دوی نه ډېر په ارزانه په هغه فصل کښې د لاسه لاړ شي او بیا پسته سره نرخونه یو دم جیګ شي، بازارونه مارکیټونه استقرار نه لري، دلته خلکو ته ستونزه پیدا شي.
بله، ډېره مننه. اختاش صاحب، د طالبانو له وخته رسېدو سره تاجکستان خپله پوله بنده کړه، آیا اوس د شیرخان بندر له لارې تجارت شته او که نه؟
بله، هو د شیرخان بندر له لارې تجارت شته، تجاران دي راځي تګ راتګ کوي، خو په هغه پیمانه کښې پخوا وو، په هغه پیمانه نه ده.
دلیل یې څه دی؟ د تاجکستان له خوا خنډونه دي او که له دې خوا څه نشته؟
د فکر کوم چې د تاجکستان له خوا یو څه نا څه خنډونه هلته شته، نو دونه زیاته راکړه ورکړه په شیرخان بندر کښې نشته ده.
مننه، سلامت اوسئ. ساپی صاحب، که تعلیم برخې ته راشو، په کندوز کښې څنګه ښوونځي ټول د نجونو او هلکانو فعال دي، پرانیستل شوي دي پوهنتونونه، هر څه او که نه مشکلات شته په دې برخه کښې هم؟
بله، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. دلته په د هغه ښوونځیو په مورد کښې رښتیا دغه نږدې وختو کښې د نجونو مکتبونه فعال شوي دي، د هلکانو مخکې نه فعال وو، او همداسې دولتي پوهنتونونه بند دي. دوی وایي چې موږ ورته بودیجه نه لرو، او کوم خصوصي پوهنتونونه چې دي هغه شروع دي، او د معرف برخه کې د کچیر درچ جنوکي او الکان خونځي ته ځي خو ډیر علاقه کمه ده استادان نه تشویق کیږي استادانو ته خونکو ته ماش په وخت نه رسیږي همداسې د زده کوونکي هم ډېر په بې علاقې سره رواني مکتبونو ته او ښوونځیو ته د دې دلیل دا ده دا حکومتونه د مور پلار حیثیت لري کله چې مور پلار لکه ښوونکي او زده کوونکي چې د اولاد وګڼي دوی تشویق کړي او دوی حمایه کړي هماغه دوی علاقه نیسي دا چې دوی نه تشویقیږي او معرفت توجه کمه ده یا دا بدلونونه باندې ډېر وخت نه دی تېر شوی د دې نه بعد به دوی زه نه پوهېږم چې پلانونه لري نه لري پورس پورې خو داسې
ساپای صاحب تاسو ویل چې پانتونه په دې دلیل تاسو ویل چې پانتونونه په دې خاطر بند کړی دي چې دوی بوریجه نه لري بوریجه نور خو نو څه ده خو یو د استادانو معاش به ورکوي نور نو هلته څه مصرف لري او که په دې شکل سره بند پاتې وي تاسو په خپله مخکې اشاره وکړه محصلین زړه توري کېږي ځي نورو خواو ته له درسه وزي د تل لپاره اوس چې یو شاګرد یو محصل لاړی ایران ته یو کال تیر کړو یو کال پس ممکن په دې پانتون کې بیا یې زړهونه لګېږي چې په پانتون کې درس دوام
همداسې دوی د پانتونونو دولتي پانتونو پیسه کې درې دلیله وړاندې کوي یو وایي چې موږ بودیجه نه لرو بل وایي اکثره ودانۍ نیمکاره دي هغه کارونه په ټپه ولاړ دي هغه شروع نه دي تکمیل شوي نه دي دوم دوی فکر کوي چې د یو تعداد نجونې او هلکان دوی په لیلیو کې اوسېدل هغه دپاره مصرف نه لرو یا بدل شي مصرف نه لرو په دغه حساب دوی د پوهنتونونه تر اوسه نه دي فعال کړي بل د معرفې په مورد کې دوی د نصاب د تغییرېدو په محاذ له څرګندوي کوي نو هغه د نصاب د تغییرېدو هم ډېر وخت غواړي او دوکانه ګرمه روان نه دي دا کارونه خاص دغسې په هغه کې دي نو په دورایي کې قرار لري
یعنی کنساب جدی په تبه برابر نه وی خو خلک دې درس نه وای دا اوس دلیل کې دی شي
بل موضوع دا تاسو سوال صحیح ونور د تلیفون خطو وصل شو د پوانتون درسونه جدید د زنجیري شکل لري یو بل سمسترونه تکمیلیږي او څه نور شروع کیږي یو بل سره هغه لري تړاو لري د دینه خلک به برخې دي د هغه درسونه تیریږي هغه د دینه ګډوډ کیږي ما فلینو سره چې ما خبرې کړې هغه وایي چې دغه یو ستونزه موجوده ده.
بله سلامت اوسئ مننه. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه د کندوز په باب ده. د کندوز دوه مخور قدرت الله صافی او ضیاء الحق اقطاش زموږ مېلمانه دي. اوس بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو او تمه ده چې خبرې سره وکړئ شو تلیفون هم کار وکړي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم سره سلام محترم زه محمد خان مبارز شم د تاسو سره په تماس کې
مهرباني کوم مبارز
ما د محترم ملمن څخه یو پوښتنه دی اول دا چې په کندز کې مالداري په کم حالات کې ده لرسوي ده ډیر سوي ده او بل پوښتنه مې د دې صدا ده چې په زراعت بخش کې کندز کې کومه کښتا ډیر کرکیږي یعنی وریجی جوار غنم چې شي ډیر کرکیږي او بل هغه د طالبانو سره کوم د مختنی حکومت وسایط ورپاتې دي وسلې ورپاتې دي طالبانو تر کومه بریده حفاظت کړی دی در په دره دي سره یو ځای کړی دي نیری کړی او تاسو مې یو دا غوښتنه ده چې نور مثلا هغه پخوانی دښمنۍ د افغان ملت او مجاهدینو سره مو په اړه خبرې ډېر تبیز لري سروان صاحب احترام لري ځان اصلاح
صحیح ده ډېر مننه تبیز لري بل اوریدونکو له روز ځان را او پېښنه او ساجي رادیو مهرباني کوي نو ستاسو ټلیفون کار نه کوي د اسکایپ له طریقه یو اوریدونکو دی دا زنګ هم د اسکایپ او خبرې وکي مهرباني کوي صاحب مهرباني کوي نو متاسفانه
چې ونه
مهرباني
سلام صد من منس خلنا وقتنا كندوس مبارك دا چجما هاند يا او نظام هاند
لو تند دي ماغه دي لاود سپيكر دي او سټيټ کا چې زما आवाज ستا आवाज هم سره مکس کیږي بیرته دوباره منکس کیږي
ا په دې له شو اس ما واسه
مهرباني
دا چې ژمی هم دی او نظام هم داسې سقوط شوله، ګډوډي زیاته شوله. د کندوز په لرې پرتو سیمو کې د صحت په باره کې کوم کار شوی دی او آیا هلته به ستونزې موجودې وي که نه د صحت په باره کې کلینیکونه خلاص دي او که لا هم بند دي په بعضو سیمو کې؟
ښه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو مېلمنو ته. اختاش صاحب، لومړی د مالداري په باره کې مبارز صاحب ته ځواب ورکړئ. دی وایي چې که چېرته انتقادي پوښتنې وسي نو د طالبانو سره دښمني ده. په پخواني حکومت له چارواکو سره چې مو کله دا رقم خبرې کولې، انتقاد به م پرې کوو یا به م داسې پوښتنه کوله چې د دوی نیمګړتیاوې بیانېدلې، هغوی به نه ویل چې دا خو مخالفت ده. لیکن طالب چارواکي عموما چې کله کوم پوښتنه د دوی په طبه برابره نه وي هغه دښمني ګڼي. مهرباني وکړئ د مالدارۍ په اړه اول نظر څرګند کړئ.
په ټوله کې یعنی مالداري کې پخوا او اوس کوم تغیرات نه دي راغلي. یعنی خلک اوس هم د کندز په مختلفو ساحو کې، هغه ساحو کې چې هلته مالداری لپانه رایج و هلته اوس په خپل حال باندې پاتې ده. داسې کوم خاص
نه تغیر شاید له دې درکه په دې وروستیو څو لسیزو کې په ځینو سیمو کې د مالدارو دا څړځایونه یا الفچر د ځینو زورواکانو غصب کړې او زراعتي ځمکې جوړې کړې. په کندوز کې هم دا کار شوی دی او کنه؟
بله بله بله، په کندوز کې هم دا کار شوی ده. بعضې مالچارونه چې په کندوز کې وو هغه د بعضې زورواکو لفانه غصب شوي دي، نو دا کار په کندوز کې هم شوی ده. ولې مالداري په خپل حال باندې ده،
کمه شوې نه ده؟
ماشاءالله زیاته شوې ده. نه نه نه، کمه شوې نه ده، مالداري شته.
بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی ساپای، د کلینیکونو په اړه تاسې ځواب ورکړئ. آیا روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه ټوله فعال دي؟ په وروستیو کې نړیوالو اندېښنې ښکاره کړې وې چې ډېر کلینیکونه به بند شي یا ځینې بند شوي دي په ټول افغانستان کې. په کندوز کې څنګه؟
بله، هغه د ورور د سوال په جواب کې د کندوز په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې په رښتیا سره هغه کلینیکونه صحیح موجود دي او تشکیلات ورته لرو، اما د دوا او د درملو کمبود ده. همداسې چې د ښوونې او روزنې یا د لوړو تحصیلاتو په مورد کې مونږ تاسې بحث وکړو، دوی ته هم په وخت ماشینونه نه رسېږي. هغه قراردادونه د وزارت صحت د بعضو موسساتو انجوګانو سره شوي، انجوګانې په وخت دوی ته مطابق د همه قرارداد نه پیسې رسوي ماشینونه او نه ورته د دوا او درمل رسوي. هلته په کلینیکونو کې هم ډېرې ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي، خلک مشکل سره مخ دي دا ستونزو سره. او نور کلینیکونه هر ځای کې موجود دي، خو امکانات او اکمال لږ نادرسته ده.
مننه اختر صاحب. د مبارز صاحب په پوښتنه کې یوه برخه دام وه چې په کندوز کې څه ډېر کرل کېږي.
په کندوز کې په ټوله کې زیات غنم کرل کېږي او همدارنګه شولې ډېرې کرل کېږي چې وریجې لاسته راځي او نور ترکاري مثلا دا کرل کېږي، خربوزې کرل کېږي او
یو وخت پنبه هم ډېره کرل کېده. اوس ولې تاسې یاد نه کړه؟
پنبه اوس هم کرل کېږي خو متاسفانه چې د سپینزر شفخانه د سپینزر فابریکا شرکت هغه له ډېره وخته غیر فعال ده او فعالیت نه لري، نو په دې وجه باندې دا زارین دومره زیات هغه نه کوي چې پنبه وکړي.
ډېره زیاته مننه. ساپای صاحب، بله مسله، بله پوښتنه دا وه چې د پخواني حکومت څخه پاتې وسلې او وسایل تر څه حده پورې خوندي دي؟
هغه خو د اوسني چارواکي وایي چې مونږ ټول خوندي کړي دي او بعض وخت مونږ وینو په خپلو سترګو چې دغه خرابه وسایط لکه زری پوښونه دي قسم قسم دا هر د جدید لر پروتو سیمو کې اگر اټولې یا بل څه کنکشن کړی د کندز قلی اردو ته راوړي او زه په ځای کې هم دا وسایل پر اټولې دوی کې دي او د خلکو هیله مام دا د بیت المال د افغانستان آینده دا رایی ده دا باید ډیر په امانتداري ډیر په امین شکل در ټوله راټوله شي یو ذره د دې ځایه او بې ځایه نه شي کوم چې عوارض لري هغه پر ځای ورته موجود دي قلي اردوګان پر ځای لري هغه باید ټول ترمیم شي جوړ شي مسلکي خلق شته دا دې راوغواړي او هیڅ شی باید بې ځایه نه شي د خلکو توقع هم همدا ده ولس ټول همدا غواړي چې ښه قوي اردو لري او ښه وسایط ولري او هیڅ شی بې ځایه نه شي.
بله ډیره مننه اختر صاحب. په کندوز کې خلک د نورو ولایتونو په شان له ورزش او سپورت سره هم ډیره مینه لري. په کندوز کې په وروستیو کلونو کې خصوصا کرکټ ډیره وده کړې ده، فوټبال هم ډیر مینهوال لري او نن سبا په کې بزکشي روانه ده. که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې خلک دغو سیالیو ته څومره ځي او څومره یې په علاقه ویني؟
خلق زیاد علاقه مندی او در ورزش په هر برخه کې دا کرکټ دا والیبال دا فوتبال دا بسکشی دا او کومور ورزشونه دي نو نورمال هغه د نورمال په توګه دوام لري. نو دا څه کوم خاص هغه تغیرات وي چې په ورزش برخه کې راغلي چې خاص تغیرات نه راغلي؟
صفای صاحب مهربانی. بله اختر صاحب،
په ټوله کې د ورزش په برخه کې باید نور هم کار وشي. یعنی ځوانان علاقمند دي چې ورزش میدانونه ورته جوړ شي او هغه د کوم سهولتونه چې د ورزش لپاره دي هغه د ځوانانو توقع ده. دا کار باید دغه حکومت باید د حکومت مسؤلیت ده چې دا کار باید وکړي.
ډېره مننه صفای صاحب. که تاسو د رسنیو په ارتباط ووایاست چې فعالیت یې د پخوا په شان دی، څه تغییر پکې راغلی دی؟
نه، رسنیو خو د رسنیو په مورد کې باید زه عرض وکړم د پخوا په شان نه دي. رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي. دغه هر کارمند یا خبرنګاران چې مونږ ګورو هغه څه ازادي نه لري لکه مخکې چې وا او زیاتره مسایلو سره څوک نه شریکي، څوک حاضر نه دي دوی ته سوالونو ته جواب وایي، خلکو ته جواب وایي، خلکو ته په وخت اطلاع رسانی وشي. دا کار په واقعیت سره محدود دی، هغه مخکېنی حال نه دی. مخکې بعضې محدودیتونه وو، کله چې به چارواکو غوښتل بعضې خبرې ملت ولس غوږو ته ورسېږي رسېدې وه، بعضې به یې سانسورولې. اوس نو بېخي زیاتې هغه دي سانسور دي او دوی شکایت لري همدا کوم همکاران چې دي رسنیو چې مونږ سره باید وګورو.
بله دا شکایت خو خیر، دا خوشته، په دې کې هیڅ شک نشته. لیکن دا اوس چې آیا کومې راډیوګانې چې مخکې فعال شوي وي هغه ټوله اوس لا هم خپرونې لري او که بندې شوي دي؟ په ځینو ولایتو کې ډېرې راډیوګانې، تلویزیونونه، ورځپاڼې یا جریدې چې پخوا وي هغه نورې نشته.
دلته تقریبا یو دوه الا درې راډیوګانې فعالې دي، مخکې پنځه شپږو ته رسېدلې. اوس نو پنځوس سلنه رسنۍ بند دي او پنځوس سلنه خوشي دي. امکانات محدود دي او خبرنګاران هم بعضې تللي دي نشته. او یو څه په کار په هرات کښې هم دي، دا خلک تر اوسه داسې اوچته قدم نه اخلي.
بله ډېره مننه. که بیرته د اقتصاد برخې ته راشو، کندوز چې اختر صاحب تاسې هم ورته اشاره وکړه چې ډېر امکانات لري اقتصادي، خصوصا د وروستیو وختو کې چې کوم کانالونه جوړ شول، د هغه سره ډېرې کرنیزې ځمکې خړوبې شوې. د دې لپاره چې خلکو ته کار پیدا شي، اقتصاد ښه شي، څه باید وکړي؟ د طالبانو حکومت نه تاسې څه غوښتنه لرئ؟
طالبان حکومت نم غوښتنه دا ده چې دوی په ټوله کښې ارزیابي وکړي د ټول ولایت په سطح باندې کومې پروژې چې ډېرې ګټورې دي د ولایت په سطح باندې باید په هغه باندې کار وکړي. مخصوصا د اوبو په برخه کښې چې دلته ډېرې زیاتې اوبه مونږ لرو، د اوبو مدیریت باید قوي شي. او دی اوبو لپاره ډیر زیات کار وکړي او بل دا ده چې د پندست ډیر چې ګلمی زمکه مونږ لرو دی هغوی لپاره باید د سیلابونو د جلوګیري په خاطر باندې دلته ډیر زیات سیلابونه راځي نو د هغې لپاره باید هغه سبزي هلته په غرونو کې زیاته شي د هغه لپاره کار وشي نو په ټوله کې مونږ په مختلفو عرصو کې د انکشافي پروژو ته مونږ ضرورت لرو چې له یو خوا نه ښاریادي خلکو ته پیدا شي او له بلې خوا نه دا ګټور تمامېږي چې د هغه نفع هم دولت ته رسېږي او هم خلکو ته رسېږي.
بله ډېره مننه صافی صاحب، تاسو څه وایست؟
بله اوس د اختر صاحب خبره تاییدوم، که چېرې ښه پلانونه ولري په بېلابېلو برخو کې خدمات عرضه شي او خلکو ته به یو خوانه کار پیدا شي، بل خوانه به د زراعت په برخه کې پیداوار زیات شي، همداسې د مالداري برخه کې اختر صاحب وویل هغه غټ مالداران خو صحیح ده، مالونه به په خپل حال وي، دا وړه مالداري چې انفرادي وه هر کور کې به یو غوا وه شیدې به وې، دا جنګونو د فکر دا خلک چې وی ځپل چې مالداري نه شوه نور ساتلی، د سر پناه دپاره ځای نه درلود، مالداري ډېره هلته کمه شوې ده په مجموع کې، په کندوز کې مالداري ډېره کمه ده، مالداري په هغه شکل نه ده چې مخکې وه، دا جنګونو خلک ډېر ځپلي دي، خپل ځانونه ایله په جنګونو کې فنا کول، مال به تی پاتې وږی به اخر به هلاک شو کېنه، داسې موضوع روانه.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز دوه مخور ضیاء الحق اقطاش او قدرت الله صاپی زموږ میلمانه دي. اوریدونکو ته مو قسم ډیر وخت ورکاو خو متاسفانه ټلیفون مو ډیر کار نه کوو، په دې وروستیو شیبو کې به بیا یو اوریدونکی واورو چې څه وایي. مهرباني خبرې وکړئ.
روان صاحب تاسو سلام او میلمنو ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
روان صاحب دلته خوشی اوس خپل حقوق غواړي کنه، نو هغه په جواب کې دا اسلامي امارت وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ کا په رسمیت نه پیژندلی، لکه تعلیم سو، لکه اقتصاد سو، لکه یو بندي په دوی سره بندي یا موقتی، یا هغه هلته نه ډوډۍ نه بستره نه څه، هغه وایي وروره مونږ سره هیڅ وسایل نشته، چې کله مونږ تا خلکو وپېژندلو بیا به مونږ تاسو ته حقوق درکړو. نو مونږ دغه وایي چې دغه په رسمیت وپېژندل شي، دوی بانه به مشکل دي او مونږ به وروره خپل حقوق خبره ور وغواړو. دغه
مننه صحیح سلامت او صحیح صاحب صاحب دوی ته څه وایي؟ سایه دا صحیح بهانه ده چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني نو خلکو ته ډوډۍ نه ورکوي.
د دې ورور په مورد کې باید زه څه عرض کړم؟ وروره مونږ تاسو خپل یو لوی هیواد یو، مونږ عواید لرو، دلته ګمرکونه دي، دلته بېلابېلو برخو نه مونږ عواید راټولو، مونږ داسې وږی هیواد نه یو، غریب نه یو، چې دا صحیح راټول شي، دا ټولو برخو ته رسیږي، دلته ورته پلان په کار ده، مصرف په کار ده، د دې خلکو دستګیري په کار ده، هر څه مونږ دا الحمدلله لرو. مونږ د طالب نه بیل نه یو، طالب مونږ نه بیل نه ده، دا زمونږ ورونه دي، دا زمونږ اولادونه دي، زمونږ دوی نه تقاضا ده، دا تمام ده چې دوی په بېلابېلو برخو کې ښه پلانونه ولري او خلکو ته خدمات عرضه کړي، خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. تر اوسه خو دوی د جنګ سره مخ وو، اوس د لوی مسؤلیت په غاړه ده، د ملت د ولس د ماشوم نه تر ښځو پورې، تر نارینه پورې، تر سنګیرو پورې، د صحت په برخه کې، د معرف په برخه کې، عالي تحصیلاتو برخه کې، مونږ هر څه لرو. مونږ به دنیاوالو ته لاس نه ځینې باید کېنلو، مونږ او تاسو باید په خپله اقدام وکړو او په خپل ځان به ځان باسیا کړو. مونږ او تاسو ځینې ناداره نه یو لکه دا ورور څه فکر کوي.
بله ډیره مننه. که لند شغلای اختر صاحب تاسو راته وایئ چې د کندوز په تاسو منطقې ته نږدې، یعنی په خان آباد کې د یو بند کندوز درلود چې کندوز ته یو وخت برېښنا ورکوله، او په دې وروستیو کې حکومت ویلي وو چې په دې بند باندې کار کوي، آیا کار پې شوی دی او کنه؟
بله او دغه بند چې اوس په خان آباد په ولسوالۍ کې ده، دا د دوم بند په نامه باندې یادېږي، د خان آباد په ولسوالۍ کې دا دغه بند د پنځه میلیونو ډالرو په ارزښت باندې له یو شرکت سره قرارداد شوی و،
او عملا نالتا دی توربین دی کندنکاری لپاره کار پی بند روانو نو متاسفانه چې دا البته دا کار په هغه وخت کې یو کال وړاندې د تحول نه وړاندې یو کال وړاندې دې باندې کار روان و خو کوم تخنیکي مشکلات پیدا شول چې بیا یو ارزونه د دې بندې شي نو په دغه نسبت باندې بیا دا کار یو څه ناڅه ودرېده او تر اوسه پورې هغه په ټپه باندې ولاړ ده که څنګه دغه برق ورغول شي تقریبا لسل میګاواټه د برق تولید لري او د خان آباد ولسوالۍ زمونږ د مرکز د بندې کې دي مشکلات به انشاءالله دغه بند اضافه کوي خو فعلا
ډیر زیاته مننه ښاغلی ضیاءالحق اقطاش او قدرت الله ساپۍ چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
بار کا پخدانی والا دیر میں یادی ترون تابی بانو نروبی گم گرانا چیتا تلائیوے جنگ کا تو بار بار دزمازے ولی نہ معلومی
ساعت سے بعد از ظهر